ستړي مشي په کابل کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې خبرونه زفره برخه د ازادي په ټپو کې پروګرام ته څنګه شوي چې احمد شیبر په کیسه کوربه ده د خبرونه به په څو شیبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې خبرونه سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به د ارزونې وګوري چې د امریکا تر ټولې اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوي دي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي ړنګېدو او بیا وخت د طالبانو درسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویانت جان کیربی ویل چې پر دغه بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربی زیاته کړې ده مکتمل رو چې د اپریل په نیمایي کې به یې نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره یې دربه یې د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریکې کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې د طالبان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم ولسوالۍ په شهید ګانی کلی کې هغه مهال رامنځته شو چې څو ماشومانو چې یو لاسي بم د نورو وسپنو سره د پلور لپاره لیږدوه چاودنه وکړه او درې ماشومان پکې ټپیان شول. دا یادونه ده چې درې ورځې وړاندې په غور ولایت کې د لاسي بم په ورته چاودنه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوی وه. د اروپایي ټولنې مشران به نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتوني ګوتریش سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي او هم به هغه پلان توصیف کړي چې کیف ته د توپچي مهماتو لیږد زیاتوي. ګوتریش به نن په بروکسل کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ سرمشتیزې مېلمه وي. ګوتریش داسې مهال په دې سرمشتیزې کې چې د بحث یوه مهمه موضوع به یې پر اوکراین نظرخي ګډون کوي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوبه د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو صادراتو موافقه لږ تر لږه شپېته ورځې تم دي چوا. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي به هم د ویډیو کانفرنس لاري لدی سرمشتي سره یو ځای شي او اروپایي ډیپلوماټان هیله مندي چې د اروپایي ټولنې په دورزنی سرمشتي کې به چنن په برکسل کې پیلېږي لدی ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خبرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنی موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډب کړه چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغو نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن ډای اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ډای اکسایډ ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د بروکسل په سرمشتي کې به اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې اترې وشي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله موکمو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مسله دلته لمل منوسره په خبرونه کې سیړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نیول مریض کال تر پیلې دوه 15 ورځې مخکې په یو خوله د 2600 اته اویا نمبر پر کلیک له تصویب ولو سره په افغانستان کې د یوناما یاد ملګرو ملتو ځانګړې مرستندوی ماموریت د 2014 کال د مارچ تر ولسمې پورې تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې د سرمنشي انتونیو ګوتریش په غوښتنه پریکړه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د لګول شوي محدودیتونو په ګډون ننګونو سره د مبارزې د ترنګوالي یو خپلواک ارزونه وشي. امنیت شورا ویلی چې د دې ارزونې نتیجه دی د نومبر تر نیمایي وروسپارل شي. د راپورونو له مخې ښاغلی ګوتریش او ټیم یې شي د دې ارزونې لپاره د متخصصانو یو خپلواک ډله وګماري. یوناما په 2002 کال کې د افغان حکومت د غوښتنې په اساس په افغانستان کې فعالیت پیل کړ. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو په برخه کې د متحدو ایالاتونو د استازي ځایناستي رابرټ ووډ د افغانستان وضعیت ته په کتو تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو او نجونو د حقونو د هغوی د مشارکت او د سولې او ثبات په برخو کې د یوناما رول مهم وګڼه. د امنیت شورا د بل مهم دایمي غړي هوا د چین استازي د یوناما د ماموریت تمدید پر مهال غونډه برخوالو ته ویل چې چین د یوناما ماموریت ستایي او په افغانستان کې د یوناما ماموریت د سولې ثبات اقتصادي غوړېدا او ټولنیزو چارو لپاره مهم دی. د چین استازي له یوناما څخه وغوښتل چې د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره متوازن چال چلند غوره کړي. د امنیت شورا د بل دایمي غړي هیواد روسي استازي د یوناما د تمدید په غونډه کې وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د یوناما ماموریت حیاتي دی. هغه ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د غړیو له لوري د رایو په اکثریت سره د یوناما د ماموریت تمدید به د افغانستان خلکو ته د پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. طالبانو هم د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. بل لور ته یوناما په افغانستان کې د نوي کال له پیل وروسته سرسم اعلامیه خبره کړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو د محدودیتونو له امله څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. یوناما په دې تړاو په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې یوناما پر واکمنو چارواکو غږ کوي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو لاس واخلي. دغه سیاستونه د یوناما په وینا نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي، بلکې دغه هیواد ته لوی زیان رسوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي نجیب الله آزاد، د سیاسي چارو کتونکي پخوانی ډیپلوماټ شینکی کړوخیل او د بشری حقوقو فعال چې له یوناما سره هم خو همکاري کوله محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به رامسپور صاحب تاسو ته راشم چې له یوناما سره د کار تجربه هم لري، دا ماموریت له لوی سره ساس په باور د افغانانو لپاره څومره مهم دی؟ رامسپور صاحب، رامسپور صاحب سره مو رابطه لا نه د ټینګ شوې فکر کوم. آزاد صاحب تاسو ته ورشم. آزاد صاحب، که تاسو نظر واخلم، د یوناما د ماموریت تمدید د افغانانو لپاره څه اهمیت لري؟
سلامونه درنښت. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ټول غرب او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو په استازیتوب یوناما په تیرو 13 میاشتو کې په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. د دې تر ټولو مهم بحث د یوناما د هغه مشرتابه دی چې وړاندې تر دې طالبان قدرت تراسي طالبان لپاره په لابي کې مصروف ول. لکه مارکس پورتزل، مارکس پورتزل هغه څوک دی چې 2011 نه 2021 پورې د جرمني هیواد ځانګړی استاد و د افغانستان او پاکستان په چارو کې، او د دوه د تړون یا د دوه البته د دوه د مذاکراتو پر مهال د ځانګړي توګه د بین الافغاني مذاکراتو کوم مذاکرات چې پر لاره شول سي، او په هغه کې په ډېر ښکاره د طالبانو لپاره لابي کوله. او اوس هغه د تیر کال په جولای کې، یعنی 2022 په جولای کې، هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې، البته په سیاسي برخه کې، یعنی د یوناما په برخه کې ځانګړی استازی وټاکل شو، او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازیتوب یا سیاسي هغه فعالیت چې په افغانستان کې د ماموریت هم د تور کول شو، او د ډېر په ښکاره درې میاشتې وړاندې وویل چې نړۍ په ځانګړي توګه غر باید په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور پیل کړي او د طالبانو سره تعامل وشي. یعنی د پوتزل بیک ګراوند چې وکتل سي، هغه د طالبانو لپاره تل یو لابیګر و، نن هم یو لابیګر دی. د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو ته دا ډاډ ورکړی دی چې دوی سره د غربیانو، دوی ټول د غربیانو یا امریکایانو یا ملګری ملتونو او د ملګری ملتونو تر چتر لاندې ایجنسیانې چې دي، نو طالبان ته دا ډار ورکول شوی دی چې غربیان په غیر مستقیم ډول دوی سره تعامل شي. هغه کره معلومات چې زه یې شخصا لرم، د یوناما له آدرسه د طالبانو کورنۍ چارو وزارت، حتی د بهرنۍ چارو وزارت مشورې ورکول کېږي، وخت نا وخت مشاورین ځي او د یوناما له دفتره وځي او هلته ځي. نو په ټوله کې د یوناما د کار تمدید په افغانستان کې طالبانو باندې هغه فشارونه چې توقع یې ده هغه د کمیدو باعث شوی دی. طالبان ته دا ډار ورکول
شوی دی. آزاد صاحب، مننه. دې اړخ ته بیا هم راشو وړاندې. اوس به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، تاسو چې له یوناما سره د کار پخوانی تجربه هم لري، دغه ماموریت د افغانستان لپاره څومره مهم ګڼي؟ رامسپور صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ رامسپور صاحب، فکر کوم چې تخنیکی مشکل لرو چې له رامسپور صاحب سره خبرې نه اورو. بیا به هم هڅه وکړو. رابشم رامسپور صاحب سراور نه بیا هم نه سراور اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د یوناما د ماموریت تمدیدیدل خصوصا د میرمنو او انجونو په برخه کې چې دوی په خپل غونډه کې ټینګار هم پرې وکړ چې په دې برخه کې به یوناما هلې ځلې کوي او د نوروز پر ورځ هم یوناما چې کومه اعلامیه خپره کړه په هغه کې د انجونو پر تعلیم ټینګار وکړ. آیا یوناما ماموریت په دې برخه کې څه لاس راوړنی ولري د دې کال په ترڅ کې؟
سلامونه. امیدواری چې دا البته قبل په دوه ماچ ته د ماموریت تمدیدل یو نه کار دی او خوشاله سي اقل یو درس شته چې په افغانستان کې پرانستل شوی دی او تر څو پر یو وکړي خصوصا په دغه اوسني ناورین کې چې افغانستان ښکیل دی یو ادرس وسیږي یو ځای وسیږي چې اقل د افغانستان په وضعیت باندې دنیا ته راپورټ ورکړي او په مسایلو باندې سره خبرې وکړي او د دنیا توجه افغانستان ته واړي او خصوصا د کومکونه په برخه کې معلوم ده. راځو په دې کې چې مثلا سیده چې یوناما کوم په اسلام کوم نظامي قدرت نه لري چې طالبان همیشه په یو نظامي فشار له تاثیر لاندې راځي، نه په داسې په ډیپلوماسي په ژبه باندې چې دوی باید پوهېدل وي. متاسفانه په هغه ژبه باندې دوی ځان نه بلدوي او نه غوږ نیسي. کیدای شي یو تعداد کسان چې په خپله په سیستم اته د رهبری په سطح به موجود وي، اما معلومیږي چې ورو په ورو هغه خپل هغه پیسله هغه موقف یا هغه اثر رسوخ چې په تصامیمو کې باید ولري هغه د لاسه ورکوي، که هغه د ملا یعقوب ډله ده، که هغه د سراج الدین حقانی ډله ده، او که هغه د دوحې د مذاکراتي ټیم اعضا وي. دي معلومیږي چې ورو په ورو باندې قندهار پیسلا خپل هغه په دغه ټولو مسایل ځایونو کې پیسلا هغه قدرت باندې پنجې خښې کړي دي او چاته هغه نه ورکوي. نو متاسفانه هغوی نما سره هم کومه راکړه ورکړه نه لري او نو سره خبرې اترې کوي، او نو دا ورته مهمه ده چې دنیا د افغانستان باره کې څه نظر لري، په رسمیت باندې پېژني
که نه پېژني. یو خو د افغانستان داخلي مسله ده چې طالبان په خپلو کې څرنګه دي، لیکن په مجموع کې فرضاً د یوناما په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې په درو میاشتو کې به امنیت شورا ته راپور ورکوي، په دغه اړخ او یا مثلا د کال په اخیره کې به یو ارزونه کوي چې نړیوال افغانستان سره څه رقم تعامل وکړي، له دې پلوه که ورته وکتل شي آیا دا ماموریت نور د تیر کال په تناسب بارزش سوی دی او کنه؟
کاملا دا ډیر مهمه ده. ګوره شبر صاحب، د افغانستان په وضعیت باندې یو رپورټ لیکل او کدای شي له اسنادو سره دا ډیره مهمه ده چې دنیا لپاره څه کله دوی د شورا امنیت ته وړاندې کړي په زیاتو مسله شاید تصمیم ونیول شي او طالبان باید پوه شي چې دا موضوع باید سطحي ونه نیسي، بلکې دا موضوع جدي ونیسي. یو ماموریت چې مثلا د کومکونو دپاره و یا د خبرو اترو لپاره و، اما دا چې په د افغانستان په وضعیت باندې رپورټ جوړول په دریو میاشتو کې او په آخر د کال کې او شورای امنیت ته وړاندې کول، زه فکر کوم دا ډېر مهمه ده او کیدای شي د هغه رپورټ په اساس باندې ځینې پریکړې وشي، ځینې تصامیم ونیول شي چې شاید دغه برخورد له طالبانو سره یا دا میکانیزم د تعامل فرق وکړي، جدیتر سي، مهمتر سي، تاثیرات باندې قوي شي، محدودیتونه ورباندې وضع شي، ځینې نور چینلونه استفاده وشي چې دغه بیا به طالبان ته شاید ډېر اسانه وي. فکر کوم چې دا نوی ماموریت په پرتله په پخواني ماموریت باندې
زما په بلی جیتاره او مهمتره د واتمن په فایل به مولري. مننه. ازادي په سپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري، دا پروګرام تاسو په فیسبوک هم کتلی شئ. زموږ میلمانه دي شینکی کړو خیل، نجیب الله آزاد او ابو الاحرار رامسپور. البته شینکی کړو خیل او نجیب آزاد د فیسبوک لاري په ویډیو شکل هم لمر سره په خبرونه کړي او رامسپور صاحب د ټلیفون لاري دی. رامسپور صاحب کچرته ستاسو امغه د خبرونه په پیل کې مې هم دا پوښتنه وکړه چې ستاسو له تجربې واورو چې له یوناما سره لري څه فکر کوي چې د یوناما ماموریت په اوسنی وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهم دی او آیا له پخوا سره د دوی ماموریت کې څه تغییر راغلی؟
تاسو ته خپل سلامونه درنو مېرمنوتا او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د یوناما ماموریت هر کله مهم وو او اوس هم مهم دی، ځکه چې د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې مونږ او تاسو یوازنی مرجع او منبع همدرد ملګرو ملتونو سازمان دی چې هغه کولای شي په بحراني حالاتو کې هم هیوادونو سره خپل روابط وساتي. د دې په څنګ چې هیوادونه خپل روابط دی او مثلا یو هیوا سره قطع کولای شي، لیکن ملګرو ملتونه دا داسې یو بنسټ دی چې باید خپل اړیکه وساتي. او دا عامل هم و چې سره له دې چې اوس مثلا د طالبانو دا موجوده حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمي توګه پیژندل شوی نه دی، خو بیا هم ملګرو ملتونه مجبور دي د خپل دندې په چوکات کې چې هلته شتون ولري او خپل ماموریت هلته وساتي. نو د دې په اساس په اوسنی وخت کې دوه قطعنامې هلته تصویب شوي دي په شورای امنیت کې په 14 مارس کې. یوه قطعنامه دا و چې باید یو مستقله ارزونه وسي، او یوه قطعنامه هم دا و چې د یونما ماموریت تر یو کال پورې تمدید کړ. دا دوه قطعنامې د هغه قطعنامې چې تیر کال تصویب شو چې شپږ ویشت نمبر قطعنامې دي د هغه په چوکات کې دي. د شپږ ویشت نمبر قطعنامې کچېرې مونږ او تاسو وګورو په هغه کې په ډېر جزئیاتو سره دا راغلي دي چې مثلا د یونما ماموریت مکلف دي چې د موجوده چارواکو سره خپل انګیجمنت وساتي. انګیجمنت یعنی خپل اړیکې وساتي. دا په هیڅ ډول د موجوده حاکمیت د رسمیت پیژندلو یا هغه ته د تقویت کولو معنی نه ورکي چې ځینو کارپوهان یا ځینې کسان داسې فکر کوي. دا په دې معنی دی چې باید خپل هغه مساعی جمیله څخه استفاده وکړي، موجوده چارواکي و حسوي چې تر څو دوی نړیوال بشري حقوقو، نړیوال کنوانسیونونو او هغه کوم بین المللي موازینو چې باید یو هیواد ورته ژمن ووسي هغه ته باید ژمن پات شي.
بل رامس پور صاحب تاسو ولچه ما البته د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم د ارزونه ته اشاره وکړه چې دوی ویل چې د افغانستان یا ځانګړي ارزونه به کیږي او د کال تر اخیره پورې به بیا د دې نتیجه هم امنیت شورا ته وړاندې کیږي. سره له دې چې دا خو واضح خبره ده چې ملګر ملتونه عملی اقدام څه نشي کولای، لیکن که په دې ارزونه کې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په کابل کې د واکمنانو کارونه او اقدامات لغه څه سره په ټکر کې دي چې ملګری ملتونه یې لنړیوالو غواړي، ملګری ملتونه په هغه صورت کې څه کولای شي؟
ملګری ملتونه خو بلا بلا رچار لري چې بیا کولای شي د هغه رچار څخه دوی استفاده وکړي. په اوس وخت کې هم تاسو او ټول د مونږ تاسو وطنوال په دې باندې پوهیږئ چې طالبان تر تعزیرات لاندې دي، ځکه چې هغه کوم توقعات په دغه قطعنامه کې هم همداسې راغلی دي. هغه کوم توقعات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درلوده په هغه کې په دغه قطعنامه کې، خصوصا په دغه قطعنامه چې شپږ ویشت نه او یا قطعنامې دي، په دې کې خپل نگرانی ښودلی دي. دوی ویلي دي یعنی هغه قطعه توقعات چې نړیوال درلود طالبان متاسفانه په دغه تیر 13 میاشتو کې پوره ونه کړ. نو د دې په اساس دغه ارزونه په کار کې راغلي او دغه ارزونه به کیږي، او دغه ارزونه نیته چې مثلا 18 نومبر د سکل تکل سوي ده تر هغه مودې پورې دغه به پلاوا کمیټې یا دلی به دغه ارزیابي وکړي. او دغه په نتیجه کې کچېری واقعا دا ثابت شو چې موجوده حاکمیت یعنی طالبان نړیوالو سره په خپل انګیجمنت او په خپل مراودات او خلکو سره په خپل پالیسی او په خپل اعمالو کې د سې کړنې تر کړې دي چې هغه نړیوالو ته د منلو ول نه دي. کیدای شي چې بیا په دې کې یو سلسله تصامیم ونیول سي، په دې کې مونږ او تاسو به منتظر پاتې شو چې بیا نړیوال څه تصمیم نیسي.
مننه رامس پور صاحب. آزاد صاحب، د نومبر 18 نیټه چې یونما بشپړ راپور امنیت شورا ته وړاندې کوي، که فرضاً په دغه راپور کې دوی په کابل کې پر واکمنو انتقادونه وکړي چې د دوی کارونه د ملګرو ملتونو له اصول سره سم نه دي، بل لور ته په امنیت شورا کې که چیرته ټول غړي هم د امنیت شورا دا ومني چې دا اعمال یا افعال سم نه دي د دوی له اصول سره، لیکن په امنیت شورا کې د امنیت شورا د دایمي غړي په یو خوله نه دي. فرضاً چین له طالبانو سره نږدې ده، روسیه بل لور ته له طالبانو سره نسبتاً په خوای نږدې روابط درلودل، که د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه یو دریس خپل کې دا دوی بل دریس خپل کړي، بیا خو امنیت شورا څه نشي کولای؟
قرآن تدې چې تاسو د پښتنې تراسه ماشې ورسېب په دې کې شک نشته چې ملګری ملتونو شتون په هر هیواد کې هغه همدغه سي هیواد چې هغه د جګړې او د غربت او بې سوادۍ او د بې وزلۍ او بشري ناورین سره مخ کی هغه ډېر مهم دی خو په ځانګړي توګه البته د هغه ایجنسیانو چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي لپاره کار کوي یونما هلته د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هلته نه ده یونما یو سیاسي ایجنسی ده د ملګرو ملتونو چې په تیرو شلو کلونو کې هم فعالیت کړی دی او هغلته هم نیوکې پر سوي دي حتی د افغانستان پخواني دولت هم په وار وار نیوکې پر کړی دي او ځینې نورو هیوادونو هم اوسنی فعالیت ته که موږ راسو په دې کې شک نشته چې هلته موجودیت دی اما دا موجودیت څه ډول دی ما مخکې یادونه وکړه د مارکس پوتزدل چې هغه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه دی د افغانستان په چارو کې او هغه تر دې وړاندې د 2018-2021 پورې د جرمني هیواد ځانګړی استازو د پاکستان او د افغانستان په چارو کې او هغه ډېر ښکاره طالبان لپاره لابي کوله ډېر ښکاره لابي کوله او د درې میاشتې وړاندې مې غوښتنه وکړه نړۍ څخه خپل د ډیپلوماتیک حضور هلته ولري اوس نو خبره دا ده چې د نومبر کې دا راپور راځي او فرضیه هغه د چتاسو وړاندې کړه بله فرضیه هغه ده چې ک د پوتزل په مشرتوب او په هدایت او یا په لابي باندې دا راپور دا خبرېږي چې هلته موجوده واکمنان هغه سینه دي لکه نړۍ چې وایي معنی هغه بشري حقونه یا هغه کنوینسونه د ملګری ملتونو چې په دې باندې تور دي چې د پښو لاندې کوي نه دي کړي او په دې کې اصلاحات راغلي که دا راپور دا فرض راغلو که دا راپور داسي دا بیا د افغانستان راتلونکي لپاره خطرناک دی چې ملګری ملتونو ته دا راپور راکوچي اوس راځو ستاسو پوښتنې ته مشخصه که چېرې دا راپور دا فرض راغلو چې دا راپور داسې ورکول کېږي چې طالبان د ملګری ملتونو د ټولو کنوینسونو په ځانګړي توګه د بشر حقونه آی سی سی پی آر ایف ڈی ڈی ایچ آر او د ملګری ملتونو چارټر په ټول کې منشور تر چولانې کړه د هغه کمیسیون چې په خوا افغانستان غړیتوب دل دی طالبان اوس غړیتوب نه لري ځکه چې تاسو اساسي قانون نقص کوي ډیری کمیسیون اوس ولاړل او ټول بشري حقونه چې هغه ډیر ښکاره دي دا نقص کیږي نو ملګری ملتونو به څه کوي د امنیت شورا به څه کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي چې دي هغه ډیر ښکاره باندې تیر کال کله چې نما ماموریت هلته یو کال لپاره تمدید شو ستاسو په پیادي چې روسیې ډیر ښکاره د دې ماموریت د تمدید مخالفت وکړي او روسیا د ملګری ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړي ده کله چې د یونما په د فعالیت یا د ماموریت ادامه مخالفت هلته وکړي نو بیا د ملګری ملتونو د امنیت شورا کې دایمي غړي په توګه باندې دی ممکن هغه فرضیات ک هغه فرضیه وبوله او راپور دغه چې د طالبانو په خلاف راپور چمتو شي دغه په وړاندې دریږي په ځانګړي توګه چین او روسیا د ملګری ملتونو د امنیت شورا د دایمي استازو په توګه کله چې یو پریکړه نو بیا هلته تاثیرات نشي لرلی په ټوله کې موږ دا ویلی شو چې د ملګری ملتونو د امنیت د ملګری ملتونو د سیاسي ایجنسي د یونما فعالیت په افغانستان کې نن او د نومبر پورې چې کوم راپور دی چمتو کوي زه فکر نه کوم چې هغه د افغانستان په وضعیت باندې زرا
اغه سمولری مننه آزاد صاحب اغه لیکړو خیل ستاسو نظر څه دی مثلا یو لوی انتقاد چې د طالبانو په حکومت شته هغه د جنو او میرمنو حقوق دي بشري حقوق د تعلیم په شمول آیا فکر کوي چې د نومبر د ولسم نیټه په راپور کې کچیرته یوناما د سی راپور وړاندې کړي چې طالبانو دغه حقوق نقص کړی دي امنیت شورا به په یو خل باندې یو پریکړه وکړي
زه فکر کوم چې درسته ده چې مثلا په لوی فیصلو کې یا په ټولو فیصلو کې به چین او روسیه به هغه سیاسي رقابت یا مخالفت یا د اوکراین په موضوع باندې فکرونه چې مختلف دي شاید مختلف دریز ولري چې مالمدار یا سیاسي دریز به وي اما که چیرې غربي نړۍ وغواړي او اسلامي ممالک بدون شک ورسره درېږي زه مطمئن یم چې یو پریکړه کولی شي چې هغه به قیمت ولري د طالبانو دپاره امیدوارم چې دغه پریکړه د افغانستان د افغان ولس لپاره قیمت تماما نه شي نو هغه کې زه زیات اندېښمنه نه یم زه فکر کوم چې او نه د پوتزل له خولې نه دا راپور نشته کېږي ځکه چې دا راپور به مختلف کسانو سره خبري وکيږي مختلف مراجع به تایید وي مختلف مراکز به ورته اسناد عراقوي انفرادي اشخاص چې مثلا صدمه لیدلې ده نن سبا تاسو وګورئ که چیرې مختلف مطبوعاتي ادارې په افغانستان کې بند شولې اوس تقریبا دومره کسان چې هغه یو سمارټ تلیفون هم لري هر څوک یو خبرنګار جوشوي چې کېدای شي ډېر مستقی راپور نه اما ډېر اسنادونه ټولولی شي یعنی مطلب دا ده چې د پنسل خو نه باندې کل کیږي بلکې مختلف مراجل لاره باندې یو قوي راپور به جوړیږي او د شورت امنیت شورا کې په دې باندې غږېدل یا خبر کول یا شریکول زه فکر کوم خورا مهمه خبره ده او شو امنیت شورا کولای شي ډېر قوي تصامیم ونیسي نو که کوم مخالفت هم وکړي او که چېرې دغه مالک خو غواړي کومه پریکړه وکړي د خپل کېدل لپاره لار لټوي او هغه به پلې کوي
مننه رامسپور صاحب د یوناما چې دا ویلې چې په درو میاشتو کې راپور وړاندې کوو څنګه دغه راپور څومره اهمیت لري دوی خو په هم ورته کارونه کړی دي
مننه پسر خو زه یو شی ته غواړم چې اشاره وکړم چې د یوناما ماموریت یوازې یو سیاسي ماموریت نه ده خصوصا د شپږ ویش نمبر قطعنامه چې په 2022 کې صادر شوې ده د شورا امنیت لخوا په دې کې اماهنګي او تسهیل د بشري کمکونو دا هم د یوناما په غاړه ده مخکې هم یوناما په بشري برخو کې هغه کوم بشري یومنیټیرین کلستر چې په افغانستان کې موجود وو په ټول کې دوی مشري کوله او اماهنګي کوله یعنی دوی هر کال پیسې راغونډول دنیا باندې غکول او هغه پیسې بیا په بشري مسایلو کې مصرف کړي اوس هم دغه کار په یوناما کې ډیر عمده برخه تشکیله یعنی یوازې سیاسي مسایل نه ده دومه مسله دا چې تاسو د پښتنې په اړه چې درې میاشتنې گزارش دی دا مخکې هم وو اوس هم دا او دا ډیر مهم ده ځکه چې سیاسي موضوعات او سیاسي حالات په یو حالت کې نه پټ کیږي د مخکې د چین او روسي مسایل هم یو څوک چین او روسي هم په دغه مرحله کې کوم مخالفت نه دی خودلی صحیح ده چې مخکې دوی مخالفت خودلی وو ځکه چې دوی ته دا ډیر مهم دي چې دوی امنیت څنګه خوندي کړي په دغه منطقه کې د تروریستي ډلو شتون چې انټونی ګوتریش درې هفته مخکې ول چې درویش تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي دا یو غټ چالنج ده ټول هیوادونو ته دا یو غټ خطر ټول هیوادونو ته نو دې لپاره چې دغه هیوادونه خپل امنیت ته ډیر نگرانی لري او په دې کې شک نشته دوی په دغه د یوناما په ماموریت په تمدید کې یو غږی په خپل منځ کې لري او دغه درې میاشتنۍ گزارشات چې دي د سیاسي حالات چې کله تغییر مومي نوې تحولات راځي په دننه کې کیږي موجوده حاکمیت څخه اقدامات کوي او د خلکو وضعیت سره رقم دي دا باید یو اپډیټ او تازه راپور به په هر درې میاشتو کې شورای امنیت وړاندې شي چې مخکې هم دا کار یوناما کوله او اوس هم کوي
مننه رامسپور صاحب ازادي چپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم کتلی شئ یو اوریدونکو د واتس اپ لاله را سره د دوی نظر به هم له میل منو سره شریک کړم مهرباني وکړئ ازادي چپو کې پروګرام
اکبرند پښتون اوروره
مهرباني شرغلي
مهرباني دې مننه خیر اوسه نظر مشکل دی
او بخښه ستاسو خبره مو نه خسته
ما دا کومه خبرونه ستاسو شریکار ده مثلا دا ډېر څنګه خبرونه ده تاسو زادي راډو او مشتاکي ټول کوم زه دا بخښه ډېر راډو نه ده تعقیب کړ
مننه خود چې خبرونه کته مو زنګ وه را به شو بحث ته بیرته دوام ورکو اغه لیکرو خیل رامسپور صاحب ویل چې دا درې میاشتنی راپور هم د یوناما مهم دی لیکن بل ورته یوناما د بشري حقوقو په برخه کې هم راپور خبروي او پیغه راپور کې په تیر یو کال کې د طالبانو په افعال او اعمال باندې ډېر سخت انتقادونه کړی و چې طالبانو بیرته رد کړل اغه که اوس یو لورته یوناما راپور خپروي او انتقاد کوي بل لورته طالبان ردوي او نړیوال خاص هم وایي چې ځینې بندیزونه په طالبانو لګولې دي بیا به نتیجه څه وي ستاسو نظر
متاسفانه طالبان بجای دې چې هغه خپل نیمګړتیاوي یا غلطیاني یا اشتباهات چې کوي دغه مسؤلیت واخلي بار بار هغه مسله ردوي که خاغله متقیش که سره شروع کی با کچاوتل چې فلان کس وزل شو یا دومره کسان وشل کیږي یا خسارانه گرفتاریان کیږي شکنجه کیږي اختلاف کیږي به بلبچینو مرعکی کنه نو دا یو واقعته ماویل چې اوس نمایا افغانستان ژورنالیست جوړ شوی دا اسناد مغه کیږي دوی پورا په دې باندې پیږي چې دوی افراد دا کار کوي کیدای شي مرکزی اداره کې شامل نه وي البته په ځینې قضایي خو مرکزی اداره هم یا مرکزی استخبارات هم دغه گرفتاریانه کې ګو شکنجه کې ګو بدون دلایل نه لکن هغه انفرادی اشخاص هم چې جرایم او جنایت مرتکب کیږي په جای دې چې هغه مجازات کې او اصلاحات راولي خلکو ته اتنا ورکي دوی بار بار په دې مسایلو باندې انکار کوي او یا تر اوسه پر متاسو وګوري کغه د علما وايي آیات چې د امارات نه تللی حتی هغه کسان چې په دغه بندیزونو کې لاس تر هغوی سره ونه کتل، نصرت الدین اقانی او یا ښاغلي متقید کسان سره وکتل، نو دوی وویل چې دا خو کاملا نه دی بند شوی تر امر ثانی پورې. زه فکر کوم دغه امر ثانی به بالاخره دومره بی اعتباره شي لکه څنګه به ویل چې کار ورباندې کېږي. نو دا رایې حل نه ده. طالبان هم باید په دې کې واقعا جدي تجدید نظر وکړي په خپل دریس کې، څومره چې جرأت وکړي خبرې وکړي باید هغه جرأت وساتي. ګر چې دوی دوباره قندهار ته وغوښتل شو او دوی شاید تهدید شوي وي چې یا کوم هغه یو له سرحد نه اخوا یو قوت یو فشار موجود وي له ځینو مدارسو نه او له هر طریق نه چې په دوی باندې چې باید دوی په خپل منځ کې سره ونه ویشل شي. په هر صورت زه فکر کوم چې که هر څومره دوی دا خبره رد کی بلاخره دوی ته تاوان رسی که ولس خو اوس په مشکل کې ده او دا مشکل نه خلاصون لپاره باید تر کوم وخته باید تحمل وکړي. یا دنیا داسې یو مملکت سره څنګه کولای شي په څه تعامل ته غاړه کېږدي یا ورسره همکار واوسیږي چېرې چې دوی مطمئنه نه دي چې دوی مثلا په داخل کې څه روان دي او نه تنها چې ولس سره څه کوي، بلکې هغه افراطي ډلې له دغه فعلي وضعیت څومره استفاده کوي او په راتلونکي کې څومره د یو ستر ګواښ جوړېږي. څنګه چې امریکا خپله اندېښنه د داعش له موجودیت څخه او د ګواښ څخه خپله اندېښنه شریکه کړله، نو زه فکر کوم دغه ردول هم بالاخره باید دوی قبول کړي او که دوی بله چاره نه لري او یا داسې مثلا د هغه پایله به څه وي هغه ته باید منتظر واوسیږي، شاید ورته قیمته تمام شي.
مننه آزاد صاحب، ستاسو په باور مثلا که طالبان په خپلو کې ځینې اختلافات سره ولري او فرضیه ده چې یوناما خپل راپور وړاندې کوي او ځینې طالبان د یوناما راپور تایید کوي او ځینې نور یې رد کوي، بیا به خبره په کومه خوا لاړه شي؟ خو بیا خو دا طالبان خو په عین وخت یو سرپوش هم دی چې یو نسبي امنیت یې په خپله ګټه باندې په افغانستان کې پلی کړی.
کوری ستاسو پوښتنه به په دوو برخو ویشو. یو د یوناما هغه راپور چې هغه حقوقي بڼه لري او بلې سیاسي احتمالات یا سیاسي راپور دی. په حقوقي بڼه کې د ملګرو ملتونو هغه منشورونه، د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونونه، البته چې هغه په ټوله نړۍ کې خورا ډېر درنښتو ته کېږي، سره دی چې په ډېرو هېوادونو کې هغه سیاسي ساختارونه متفاوت دي، ټوټالیټیرین دی یا ډکټیټرشیپونه دي او هغه ځینې وختونه دغه کنوینسیون یاده د بشر حقوقو نقص کوي. لکن هغه په کاغذ پر مخ راغلي دي، په کتاب کې راغلي دي، د قوانینو او د حقوقو په برخه کې. یو برخه دا ده چې طالبان د بشر حقوقو تر پښو لاندې کوي. د بشر حقوقو په بیلابیلو برخو کې، په ټولو کنوینسیونونو کې، هغه چې د نړۍ ډېر شمېر هېوادونه درنښت ورته کوي او هغه پلي کوي او هغه قوانین هلته دغو د پلي کولو لپاره شپه ورځ کار کېږي، طالبان دا په ښکاره نقص کوي. دا داسې یو څه نه دي چې یوناما دې راپور ورکړي او بیا دې دا ښکاره شي. د ښځو مسله، هغه د مکاتبو مسله وي، هغه د ښځو د کار مسله وي، او د حتی د نارینه وو چې هغه طالبي فکر باندې نه دي، دغه شکنجه کول، دغه نیول، دغه څخه د بیان ازادي اخیستل. تاسو رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا هغه د بندیز پر لګېدلای دی، دغه ستاسو رسنۍ. نو دا خو داسې پټ شیان نه دي چې دا د یوناما په درې میاشتنۍ راپور کې راځي. دا ډېر ښکاره دي او په دې باندې تر اوسه پورې هیڅ ډول د دې په وړاندې باندې عکس العمل نه دی شول. سو دوم برخه سیاسي برخه کې چیرې دغه راپور کې دا راځي چې طالبانو په منځ کې اختلافات دي، نو هغه تر ډېره بریده پورې د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه د هغه کنوینسیونونو چې هغه د بشر حقونه دي، هغه د فکر او د ژبې ازادۍ ده، هغه د په ټوله کې د بشریت حقونه چې په بیلابیلو برخو باندې ویشل شوي دي، په هغو پورې د طالبانو خپلمنځي سیاسي اختلافات هیڅ راپور هیڅ اړه نه لري. او په راپور کې دغسې یو څه را هم شي، هغه د پام وړ نه ګرځي. اما هغه سرپوش چې تاسو یادونه کوئ، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اختلافات اوس هم شته او خورا ډېر دي، په اوج کې دي. اما هغه سرپوش یو ځای اداره کیږي او هغه سیاسي مدیریت چې په کوم ځای کې کیږي، په هغه جیج کې یا راولپنډې په ادرس کې، هغه دا وضعیت دې تر دې بریده نه پرېږدي چې دغه اختلافات دی د طالبانو دې حتی ورسېږي چې هغه د ملګرو ملتونو په سټیج باندې یا په نورو سټیج باندې بحث پر وسي. هغه د پاکستان د ستراتیجیک ډیپ له ادرسه یا د یو د پالیسي له ادرسه وخت نا وخت دا اختلافات اوج ته رسول دي، ډټشټولي دي، متوسط حالت ته راوستل دي، تر څو د هغو خپله د بهرنۍ پالیسۍ له مخې هغه څه چې دی غواړي د افغانستان په حق له باندې د نړۍ سره چې خبرې پر وسي او په وار وار کړي دي، همې لابي ورته کړی ده، همې نقد کړی دی، همې په بیلابیل وخت د افغانستان له ادرس سیاسي اقتصادي او نظامی امتیازات ترلاسه کړی دي، نه واجب تیر سرویش 15 کلونه کې بلکې نن امدا کوي. نو هغه سیاسي اختلافات ز فکر کوم چې په دغه سره راپور د ملګری ملتونو یا د نما په ماموریت پورې اصلا تړاو نه لري، چې هغه وی هم موجولي له پتی جمهوریت کې اختلافات خورا ډیر و د ډاکټر عبدالله او ډاکټر غنی ترمنځ، اما هغه به مستقیما بیرته د دې ستراتیژیک پارتنر امریکا په داخله وکړي. یو نما په هغه کې که هڅه کړي هم و رول به نه درلودي، او نن هم په دغه شی موضوع کې یا په دغه ساحه کې
مننه آزاد صاحب. البته دلته بیا هم همدا سوال دی چې د افغانان پاکستان ته په ډیره لوی سترګه ګوري. آزاد صاحب سره اورو؟
بله
وو. ما د افغانان پاکستان ته په ډیر زو فکر کوم، په ډیر لوی سترګه ګوري. البته زه د راپورونو په استنه دا خبره کوم، امریکا نړیوال ټولنې ناټو او پلسکونو هیوادونو افغانان سره متحد کولای نشوي، او فکر کوم چې په اقتصادي مشکلاتو اخته پاکستان دا کار کولای شي. رامسپور صاحب ستاسو نظر کا واخلم، څه فکر کوئ چې یوناما څومره فشار په طالبانو باندې راوستلی شي چې په افغانستان کې لږ تر لږه ځینې مهم شان لکه د نجونو مکتبونه او د نجونو پوهنتون پرانیسي؟
متاسفانه تر اوسه پورې چې مونږ او تاسو ګورو په دغه تیر اتلس میاشتو کې خو د ملګرو ملتونو یا نورو بین المللي مراجعو لکه اتحادیې اروپا یا مثلا د سازمان کنفرانس اسلامي یا داسې نور نهادونه هیڅ یو په دې باندې قادر ونه شو چې په د طالبانو په سیاستونو کې کوم اغیزه وکړي او کوم تغییر رامنځته کړي. متاسفانه او زه فکر نه کوم چې یوناما په یوازې توګه دا کار وکولی شي، ځکه چې یوناما کوم اجرایی قوت نه دی، کوم دغه نه لري، پاور نه لري. د هغه پاور صرف دا دی چې خپل مونیټورینګ وکړي، یعنی خپل نظارت وکړي او خپل گزارشات جوړ کړي. نړیوال ته دا ډیر مهم ده د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې چې یو معتبر منبع دوی ته موجود وي چې کرا او دقیق معلومات او گزارشات جوړ کړي، چې دا کرا او معلومات او گزارشات یوازنی منبع اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر دی، چې دوی کولای شي دغه کرا معلومات راټول کړي، ځکه چې یو سلسله ډیپلوماټیک مسؤلیت لري دوی، او دوی دغه مسؤلیت د طالبانو لخوا په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، او دوی ته دا فرصت ورکوي چې د خو احوالال شي او خپل گزارشات جوړ کړي. نو په دې اساس دغه گزارشات ډیر مهم دي، سره له دې چې د مونږ خلک ټول په دې باندې خبر دي چې په افغانستان کې څه تیریږي، اما نړیوال ته دا ډیر ضروری چې باید یو کرم معلومات، یو کرم او معتبر مرجع لاسه ترلاسه.
مننه رامسپور صاحب. یو دوه اوریدونکو را سره دي، اوریدونکو ته به مخه کو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازریب صاحب په پروګرام
برته تاسو سلام او د مېلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کېم لغمان.
اشتراغ له همدر صاحب مهرباني.
مخنه هغه ما خو منځغه یو لن نظر د سکما پالیسی د افغانستان په اړه کې د امریکا وا په دې شلو کلو کې دا ډیره یو ناکامه پالیسی وا، او کله تحول نه مخ کې وا که وستا دغه اوس یو بل تیر وطن د سوس طالبانو سره دا تحمل نه کوي، او سم د پاکستان په خلی باندې چالي جو سختل د اعتراف کړي چې مونږه وسم د دین آباد د افغانستان په اړه کې غټ کار کوي پاکستان او امریکا. او ګوره ترامپ هم دا پاول خطاب کې دا اقرار کړی دا چې مونږ په ټول عمر پاکستان دوکې راکړي، او سم د ناکامه پالیسی په دې رشي بر ته دې خپل لور نه دا پیژندل، کدي خپل لور ونه پیژندې کنه نور باندې هم د قتل ناکامۍ سره مخې شهید اولس خو افغان زوريږي خو نو همدغه ناکامي د سګور دی نه ولسل زوري د اخلاص کو نه وس حکومت پر رسمیت پیژني نو دا نه مکتبونه چالان دي دا ټول دی ناکامه پالیسی دا هغه تړون کوم ټول خبرې د پاکستان د خلک اوله وس د پاکستان دا ونی سکانه مثال خبرې تا هم ته ویل چې طالبان مثال بدل سری کوم دي خو دې نور نه پیژني او همدغه چې په ناکامۍ سره مخې تر څو خپل غلطۍ خپل ونمن یو ځان ته خپل غوته ونمي سي نورم وښمنې نه چې بر چین ته ناکامه شو، روس ته ناکامه شو، د ټول ایران ته ناکامه شو، د ټولو ته ناکامه شو، صرف د پاکستان په پالیسۍ ناکامه شو.
مننه. بل اوریدون کتاب مخه کو، اساسیب څه پوک پروګرام دی، مهرباني وکي. مهرباني. بل هو مهرباني خبر یو.
بعد ما نظر خدا دا باید دا سرجان شده دا کون پالیسی دا افغانستان باره که لری دا پالیسی خسر لسر ناکام دا او دا امرسانی شده دا پیشتی نلد
دا د دې اورینو ټلیفون هم قطع شو او له خنده سره وربشم اغلی کړو خیل ک ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې دغه د ملګرو ملتونو فشارونه د خبرونې لپاره مودا وویل چې د یوناما نوې ماموریت له پخواني سره یو څه فرق لري. یوناما للوې سره که په افغانستان کې له طالبانو سره او د طالبانو په مخالفت باندې ځین راپورونه ورکړي، آیا فکر نه کوي چې د دې خطر هم شته چې له یوناما سره د طالبانو اختلاف راشي؟ نو چې د افغان نجونې له مکتبونو بندوي خو ملګرو ملتونو هم ویلی شي چې دفتر هم بارکي.
زه فکر کوم چې طالبان دا کار نشي کولی، ځکه چې د اوسنۍ ناورین چې یو اندازه البته ټول نه یو اندازه په اسلام مدیریت شوی دی، همدغه د یوناما موجودیت، همدغه د مختلفو ادارو کومک رسانه ادارو شتون ملته دی چې کار کوي، او دغه ټوله همغږي و همکاریانې چې یوناما له دوی سره کوي او د خپل ماموریت مخته بیایي. همدغه د څلوېښت میلیونه ډالر چې هفته وار راځي او د افغاني کرنسۍ هغه ساتلی په اصطلاح له انفلاسیون نه جلوګیري کېږي، یو اندازه نرخونه ورسره مهار شوي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې طالبان لپاره یو ستر کومک دی. تاسو وګورئ چې حتی خپله د ادارو اعلان وکړ چې 28 میلیونه افغانان اوس شدید بشری کومکونو ته ضرورت لري. داسې یو 2 میلیونه کسان چې یو رقم داسې ښیي چې له 3 میلیونه هغه کسان دي چې له قحطي سره صفحې ته پسته داخلیږي، او هغه به ډېره سخته حالت وي چې کېدای شي دا کورنۍ به یو یا دوه ورځې بیا ډوډۍ نه لري. نو دا که داسې یو حالت راشي دا خو یو بدترین حالت ده. یا مثلا پسته هغه خوار چوته مال نټریشن یا خواز وکی ورته وکړ سوې په پښتو باندې بخنه غواړم،
هغه مثلا
سوې تغذیه وبخه سوې تغذیه چې اطفال کوم مثلا 2 میلیونه اطفال چې سره مخامخ دي، وای کله هم په تاریخ ته افغانستان کې دا رقم سوې تغذیه حالت نه و چې څنګه چې اوس ماشوم سره مخ دي. دا یو ستر بشري ناورین دی چې دا بیا طالبان ته ډېر قیمته پرې وځي. نو بیا خو اس خو مجبور ده چې بیا ولس راپورته شي او بیا نو څومره کولای شي چې خپل اولګ او خپل معاشو ملګ او تباهي وګوري. نو زه فکر کوم چې دا دغه کومه کرسانه اداري او پراس کې خپل یوناما ماموریت د طالبان لپاره یو لوی کومک دی، او د دې پیسو راتک چې دوی ته مستقیم غیر مستقیم ډیر کومک دی، او دوی په هیڅ صورت دا اداره د لاسه نه ورکوي او دا اداره په ساتي او دا رقم اختمه غوي مقابل کې نشي کولای. یو ځکه چې دوی کولی شي همدغه چې دوی راپورونه به رد وي چې د بې اساس او بې بنیاده دي، اما زه فکر کوم دغه ردول اوس دومره بې اعتباره شوي کوم عادي چې طالبان کې هغه هم بې اعتباره تاسو ولیدئ چې دا یو ځوان امرسانی باندې مسخرې وکړلې، ځکه چې همدغه امرسانی او کار پیروان ده دا خو بیخي او یو فکایي جوړه شوی په افغانستان کې. نو دوی هغه اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو امیدوارې ما چې په دې مسله باندې تجدید نظر وکړي، ځکه چې په جای داسې د یوناما راپورونه غلط پیسته تفسیر کې وایي چې دا بی بنیاد دی، بهتره به دا وي چې دغه ټول نیمګړتیاو لپاره لاس په کار شه او وضعیت بهتره کړي، ځکه چې دوی اوس خو په واک دي او د افغانستان ولس او د افغانستان په وړاندې دوی پوره مسؤلیت لري.
مننه. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په کابل کې واکمنان ممکنه ده چې له یوناما سره په ټکر کې شي؟
زه فکر نه کوم. زه تر دې هدا پورې شنکه خوري سره موافق یم چې طالبان هیڅ کله نه غواړي چې خپل اړیکې ملګرو ملتونو د استازي دفتر سره خراب کړي، ځکه چې دغه دفتر په عین حال کې چې افغانستان خلکو ته کومک رسوي په یو ډول نه یو ډول دا هم خیي چې د زمينه موجوده د افغانستان چې د بین المللي مراجعو استازي توپ الته خپل دفترونه ولري او کار وکړي. دا یو رقم نه یو رقم یو توجیه ورکړي دغه موجوده حالت ته، او دوی پیس کړه نه غوړي چې د الله سور کی خو دې پسان کې د خلکو غوښتنه دي. د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو د اساسي توپ د دفتر څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان څخه او د نورو بین المللي مراجعو څخه دا تمه لري چې په دې گزارش کې په واقعي توګه کوم وضعیت چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي هغه باید انعکاس ورکړي، ځکه چې افغانان په دغه موجوده حالت کې خوشاله نه دي. د دوی د کورنۍ غړي خصوصا د دوی انجلاکیان او د دوی زنانه غړي ټول د کار نه او د تحصیل څخه مناسبه دي. دوی د افغانستان د ټولنې نیمایي برخې تشکیلوي. د بشر حقوقو سرغړونه نن په افغانستان کې په بیسارې توګه شتون لري. هغه مخکنی غړي د حکومت کوم سربازان وو یا کوم د کماندو وو یا کوم افسران وو دوی هر ورځ نیول کیږي، شکنجه کیږي، وژل کیږي. نور تهدیدات مدني ټولنو ته او بشر مدافعینو ته او نور خلکو ته متوجه دي. نو په دغه یو حالت کې باید دغه واقعیتونه په دغه گزارش کې په جوته توګه څرګند سي او ملګرو ملتونو دغه پروشنایي کې باید یو سره تصامیم ونیسي، ځکه چې افغانان تر کومه به دغه بدبختۍ او دغه مشکلات وزغمي. دا هم د منلو ول نه دي د نړیوالو لخوا او هم د زغملو ول نه دي د افغانانو لخوا، ځکه چې دوی د لینه کړیږي.
مننه رامیس پورسب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا ممکنه ده چې له یوناما سره طالبان په ټکر کې شي؟
ګوري، د راپورونو له مخې یوناما چې په تیره اتلس میاشت کې څومره راپورونه ورکړي او د طالبانو هغه موقف ته دی په وړاندې، نو په ښکارا په الفاظو کې خو مخالفت تل کړی دی. هغه راپورونه رد کړي دي او دوی مشر په وار وار ویلي دي چې په دې باندې ټمبم هم نړیوالې غربیانو غورځي، نو دوی موقف بدل نه شي. لاکن دا چې ملګرو ملتونو ته ځانګړې توګه یوناما ته وایي چې کډې بار کړي، نه فکر نه کوم. بهیټس ان وان هغه چې مخکې ما یادونه کړې چې بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کوم امکانات راځي افغانستان ته، هغه د طالبانو د واکمنۍ تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته ډېره بېده ځي او هغه پیسې دي چې هغه په اونۍ کې په میلیونونو وو تر لس میلیونو ډالر وځي او اپشن کیږي، او بیا که د افغانۍ د ثبات لپاره دا کار کیږي خو په ټوله کې دا ډالر هلته ځي، او کله چې دغه ډالر دوه میاشتو لپاره نه تلله نو هغلته سرای شهزاده ته هېڅ اپشن ونه سو. نو په ټوله کې د دغه امکاناتو څخه طالبان خورا ډېره استفاده کوي، او د طالبانو د دغه واکمنۍ کوم ماشین څرخ چې دی هغه له دې څخه مستفید دی. په دغه ډول چې دی د یوناما ته یا د ملګري ملتونو نورو ایجنسیو د وایي چې کډې بار کړی، نه طالبانو کې دا ظرفیت او دا جرات دواړه نشته او مجبوریتونه هم دي. اما په دریس کې مخالفت د لاول ورځ دی، هغه هر هغه څوک چې د طالبانو پرته پر طالبانو باندې نیوکه کوي هغه رد شوي دي، هغه په ډیرو ډیرو خشینو الفاظو رد شوي دي، او طالبانو هیڅ کله هغه د داخلي رسنیو که د بهرنیو رسنیو که د ملګري ملتونو د آدرس راپورونه وي د هغو ته نه یوازې چې درنښت نه دی کړی، بلکې په ډېر سختو ټکو یې غندلي دي او رد کړي دي. دا د رد تر حده پورې د دوی موقف مخالف دی، اما د کډو بارولو تر حده یا د افغانستان څخه د تګ هغه کوم دریس چې دی نه یې نن لري او نه یې سبا کولی شي چې د ملګري ملتونو ته ووایي چې
مننه. آزاد صاحب، یو اوریدون کې د لدی وروسته به بیرته بحث راټول کو چې څه به وشي، مهرباني وکړئ. بله
بله، شبار صاحب ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو تاسو ملمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، شرغله
سره خدای دې شدر ولي. اول د نوې کال دوه د مبارکي روزې مبارکي درته هم تاسو ټول ته تعالی دې نوې کال او دغه روزې بختوره دي. تعالی دې بایس وګرځي چې نور افغانان خپل په مابین کې وعده سره وکي او د افغانانو ټول غوښتنه چې حق غوښتنه هغه برابر ده شي. را وسو تاسو موضوع ته خبره د یوناما پر ماموریت باندې و چې یوناما او طالبان څه کولای شي. زما په نظر شبر صاحب دغه د دوه موافقت نامه چې امضا کېدل د ایالات متحده او د طالبانو تر مابین په دغه وخت کې د چا څه پښته اول خدای افغانان څه پښتنه ونه سو، بل په دې کې یوه نامه داخله و دې باندې مشل په سلو پویرو چې نامه په کې داخله و چې درې سوه میلمانه په دغه موافقت نامه کې شنسل یو افغان به د طالبانو بل افغان نه و پکښه، دغه خارجان و سره داخله و. نن رالو وي اشار ته دې نن یوه نامه د طالبانو سره هم تعامل کولای شي، د طالبانو سره هم شنسلای شي، هم طالبانو ته قناعت ورکولای شي. دیو نماز دیو نماز دریز چې دی دال ور دریز دی، د هر چا تر دریز ور دی. وستاش ګوري نن د عمل درې مده تقریبا یو میلیون یا 15 لک انجونې په انتظار یو چې مرتبه تعلیم زمينه بر مساعدي جو یو جواب را ورکول کیږي. مول به مکتبو ته ځو په انتون ته بزو. نن هغه د تعلیم او د تعلم سره ناومید دي، تر اوسه خو ناومید دي، باوجود دي چې موږ امیدواري لرو تم تر امرسانی پورې امیدواري راکړی ده. ولیکن دا د دوه ډلو مسولیت دی، یو په داخل کې د افغانستان د علماو مسولیت دی چې د طالبانو د علماو سره کښینی واقعا، او بل دی نه ما مسولیت په خارج کې د طالبانو سره تعامل کوي چې دا خبره تر کومه اندازې پوری تر څو به غذایی کله غزول کیږي د امریشتانی به کله یی
مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي دوه دقیقې به د میلمنو نظر واخلم رامسپور صاحب د مجموع کې د یوناما د نوی ماموریت د تمدید له خاطره تاسو څومره خوشبینه یاستي او کوم کارونه باید وشي
اول خدای چې یوناما باید محافظه کاری پریږدي باید په ډیره جدي توګه کوم مشکلات او ستونزې چې دي او کوم انکار چې د طالبانو لخوا کیږي د دوی په دې پیشنهاداتو په مقابل کې دا باید بربند کی او خلکو ته وایي او نړیوال ته ورسوي دا ډیر مهم ده محافظه کاری باید یوناما پریږدي تر هغه کچې چې موږ ګورو په یو سلسله موضوعاتو کې یوناما محافظه کاری کوي دوی باید دغه محافظه کاری پریږدي دومره تک دا ده چې د مخنۍ سوال په ارتباط چې مولوی صاحب سره متوجه وو او هغه څه توضیحات ورکړل زه باید عرض وکړم چې یوناما په دوحه په توافقاتو کې ښکیل نه و دا دی واضح ده هغه د خلیلزاد کار و هغه د امریکایانو کار و او د طالبانو کار و ځکه چې زه خپله په د پیس په مرحله کې زه عمل ته وم په خبرو اترو کې تقریبا دوه درې میاشتې د یو ان په استازي توپ په دلګیت کې او زه د شاهد وم چې ملګری ملتونو هیڅ کله دا شای نه غوښته چې د قدرت په افغانستان کې یوازې یو دلې ته ورکل سي ملګرو ملتونو د دې طرفدار و چې بعد یو تعامل سیاسي تعامل جوړ سي مخکنی حکومت نور افغانان او طالبان سره یو سیستم جوړ کړي چې د ټول افغانستان په ګټه وي متاسفانه چې دا یو طرفه سیستم جوړ شو او دا یو ګروپ راغی او قدرت ونیول او اوس هیڅ یو بین المللي مواثقه ته دوی اجمن نه دي دا ډیر عمده ته کېږي یوناما ماموریت ډیر مهم دی دا ارزونه ډیر مهم دی دا ډیر مناسب وخت چې افغانان مستقل افغانان هغه کسان چې دوی غږ او رول کیږي دوی باید خپل غږ پورته کړي او دغه مستقل ارزونه باید په دې باندې ډیر ټینګار وشي چې واقعیتونه په دې کې مناقص شي دغه په نتیجه کې ملګرو ملتونو او نړیوال یو کار تصمیم ونیسي
مننه رامسپور صاحب آزاد صاحب که تاسو نظر واخلمه تاسو څومره خوشبینه یاست ورته او څه فکر کوئ چې څه به وشي
ګوره د سیاسي احتمالات او سیاسي تحلیلو اخوا د ملګری ملتونو په ټوله کې د ملګری ملتونو رول او ملګری ملتونو ته د فند ورکول کو هیوادونو رول په نړۍ کې هغه خورا ډیر مهم دی د افغانستان په قضیه کې د نړۍ په ډیره بیلابیلو قضیو کې ملګری ملتونو نفرت نور هیوادونو دي چې هغه ډیر ښکاره باندې خپل رول هلته لري او خپل تحصیل لري کوم ورځ چې ملګرو ملتونو هاخوا د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او بیا د ائتلافي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې قضیه بدلون مومي نو په هغه مهال قضیه بدلون مومي د ملګرو ملتونو خپل رول دغه دی چې په ترکیه کې کوم ناس چې توقع و او په هغه کې په لومړي ځل باندې ملګرو ملتونو مشکل و طالبانو بایکاټ وکړي اغلته هیڅ خپل عمل ونه شو دلسو دغه ټیکټ از بیا راځم چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو موضوع یعنی بیرته همغه خپل بهرنی پالیسي او خپل ګټې سنجول دي چې هر هیواد حق لري خپل ګټې تضمین کړي اغه بحث ک اغه ځای ته ځي اغه د هوادونو برته انفرادي تصامیم رامنځته کیږي او انفرادي تصامیم په ټکر کې وو په ټکر کې دی او په ټکر کې به وي نو په ټوله کې د ملګرو ملتونو د یوناما کوم ماموریت چې په افغانستان کې دی اغه مخکې ما وویل وسم وایم چې اغه لکه وشه رامسپور صاحب وویل اغه خورا ډیر محافظه کاری دا محافظه کاری په ډیرو لوړو مسایلو کې د پښتني مسایلو کې نه دا کوشت او اغه محافظه کاری اغه د هیوادونو تاثیر دی په ملګری ملتونو باندې دا شنه چې نه ما د خپل ادرس دا کوي دا سیاسي بورډ لري نو په ټوله کې د دې پر نه راپور د دې نه نه راپور او د راتلونکي نه پور به تاثیر نه لري تر څو پورې چې په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو د ائتلافي هیوادونو د افغانستان په حق باندې په خپل پالیسي کې بدلون نه ولي او تبي خبره د خپل ګټ په کتو به دا کار کوي
مانه آزاد صاحب اغلی کډوخیل ستاسو نظر هم کا واخلم تاسو څومره خوشبینه یاسي آیا د کال تر اخیره پوری چې یوناما امنیت شورا ته کوم راپور ورکوي په یغی کې به جن اومده ستونزې لکه د نجونو تعلیم او یا د میرمنو ته د کار اجازه دغه شان حل شوی
امیدوارم چې حل شي امیدوارم د غبر سادی تاریخ معلوم شي او بل اخر ځکه چې یو شی بدوم شي بار سبد د افغانستان د جنو د سرنوش مسله واځ نه ده دلته د افغانستان پر مختګ د افغانستان د سیالی کې د لو د افغانستان د پزام با سیا کې د لو موضوع ده تاسو نه شي کولای چې د انسان یو لاس وته لري او یو لاس باندې ورنه د کار او د پیشرفت توقع وکي نن د افغانستان یا وزیر مات چې هغه خزي دي د افغانستان مېرمنې دي او ملکونه هغه ملکونه په ترقی کې چې په چټسه د نجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاره شوی کنن د نجونو بې سواده پاتې شي نو تر راتلونکي به دا یو بې سواده میندې وي او بې سواده میندې داسې زمن نسي روزلی چې د افغانستان په ګټه به تمامېږي. دا به هغه بچیان وي چې بیا به د منطقې د استخباراتو په خدمت کې وي. د افغانستان راتلونکی ډېر مهمه ده. راځو چې څنګه دوه نورو دوستانو وویلې چې یونما څه کولی شي. دا باید ووایم چې نه تنها چې محافظه کاري باید بند کړي، دی باید واقعا بس تا مخلص او صادق واوسي چې شایسته واقعتونه دی په افغانستان کې او دغه تاثیرات نه تنها چې په افغانستان کې بل هغه واقعا په دومره سره قوي سره تحلیل شي، دغه پایله به منطقه او دنیا ته شي. ځکه چې دا ډیره مهمه ده که پرونه پورې روسیا غوښتل چې د امریکا په مخالفت کې طالبانو میزباني وکړه، خو زه ډېر متاسول ده چې بالاخره داعش اولنا حمله په دوی باندې وکړه، خپل دوه ډیپلوماټ یې قرباني کړل. امیدوار یم چې نور پودسل غوندې کسان یا نور کسان واقعا بجای دې چې د یو ګروپ نه حمایت وکړي، د یو ملت نه حمایت وکړي. له ملت نه حمایت کول اصلا د خپل دنیا نه حمایت کول دي. که دا یو ستر ملت خوار او ذلیل او بیچاره او بدبخته سي او په دومره تنګستي کې قرار ومومي، دوی کولای سي په مختلفو جرایمو کې همدغه ټول ملت کیم سي تر څو پورې په سلای ژوندي پاتې سي، او دغه پایله به نن بیا به پاکستان ته اسانه وي، او نه به ایران ته او نه به روس ته او نه به چین ته. نو زه فکر کوم چې که دوی مخلصانه او صادقانه او مستند او واقعي راپور وړاندې کړي، بېطرفانه راپور وړاندې کړي، دا د افغانستان په ګټه ده، دا به د طالبانو په ګټه وي. بالاخره باید پوه به شي چې هر څومره دنیا ته بهانې وکړو نه چلیږي. دغه واقعیتونه دي او د دې واقعیتونو په اساس باید دوی نوي اقدامات وکړي تر څو پورې افغانستان ته نجات ورکړي. د افغانستان نجات اصلا دوی خپل نجات که دوی په پوه سي په اوږدمهاله کې. نو زه فکر کوم چې یو ستره اداره یو ستر ماموریت او مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید دوی صادقانه سرته ورسوي، او له داسې ادرس نه مستند راپور وړاندې کول، حقایق دنیا ته بیانول. زه فکر کوم بیا به روس ته هم ډېر اسانه نه وي او چین ته هم ډېر اسانه نه وي چې هغه په اسانۍ باندې رد کړي.
مننه اغلی کړوخیل چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له تاسو هم منندوی یم، او له محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ټلیفون او واتس اپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته، زنګ وه او خپل نظر یې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پخدای سپارم. شدی وي
الما کئ څوک را کی مانا، خوبینم الما کئ څوک را کی مانا، روتیم سرم یخې د خپل یار پزنګانا، روتیم سرم یخې د خپل یار پزنګانا، خوبینم الما کئ څوک را کی مانا، خوبینم الما کئ څوک را کی مانا. سترڅنګ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی، دوکي وی ټکال وی خبرې د افغان وی، ستایي د ونو مناد افغان د پښتون، ستایي د ونو مناد افغان د پښتون. خوبینم علما کئ څوک را کی مانا، خوبینم علما کئ څوک را کی مانا. خوبینم نجیب ویل منصور سر ګویاوی، سلور کنجا دنیا پاڑا ور تخان دیدار کی غاڑد ملاوی، لویا نندار ویدہ کابل په آریانا لویا نندا روی د کابل په آریانا خوبینم علما کئی څوک را کی مانا خوبینم علما کئی څوک را کی مانا